تطبق زن میسازد. تشکر از اشتراک شما در این برنامه.
سلام، د مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبري کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې سیکرټر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او له افغانستان میاشتې سره یې د مرستو ژمنه کړې. عائشه ملک په پاکستان کې د سترې محکمې د لومړنۍ ښځینه قاضي په توګه لوړه وکړه. پورا خبرونه نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبري کوي. اغلی امیری خوښي ښودلې چې ناروی د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دغه ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي له ځانګړي استازي توماس ویس سره په ګډه له طالبانو سره خبري کوي. اغلی امیری زیاته کړې خورا اس وخت ته د سخت بشري حالات او د بشري حقوقو د وضعیت په تړاو خصوصا د خزو او جنونو د شرایطو په اړه بحث وشي. طالبان ویل امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو سره به د افغانستان د کنګل شو اساري زیر مو د خلاصون او افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړي. د سره صلیب کمیټې سیکرټر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی. د افغانستان میاشتې ټولنې دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې سره صلیب کمیټې سیکرټر جنرال ښاغلی اپیلاند د سره میاشتې ټولنې له سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي سره کتلی او له افغانستان میاشتې ټولنې سره په روغتیايي برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې. اعلامیه زیاتوي سره صلیب کمیټې د چارواکي ویلي 2022 کال کې د افغانستان میاشتې شپږ څلوېښتو ثابتو کلینیکونو ته د اړتیا وړ هر ډول درمل ورکوي او له افغانستان میاشتې سره به د نورو ثابتو کلینیکونو په جوړول کې راغنده مرکزی رول تر سره کړی. خاغلی براند اپیلاند ژمنه کړې چې سکهال به د افغانستان میاشتې د ټولو کلینیکونو د کارکونکو معاشونه ورکوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو لس کلن ماشوم له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېمې حوزې تښتولی و. د درېمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي
دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سي مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سي د دغو خلکو اختطابګر پسې و. نو وروسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول.
اخو په دې ویډیو کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت خبره کړې، په خپله ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. نن په پاکستان کې د سترې محکمې یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک لوړه وکړه. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي، بې ساری اقدام بلل کیږي. عائشه ملک د امریکا په هاروارد پوهنتون کې درس ویلی او دوه لسیزې یې د پنجاب په عالي محکمه کې د قاضي په توګه دنده مخته وړې. د پاکستان د سترې محکمې د غړي په توګه د هغې ټاکل کېدو وارد مخه د یو شمېر مذهبي ګوندونو او نو قاضیانو خبرګونونه پارولی وو. قاضی عائشه ملک هغه وخت مشهور شو چې تیر کال په لاهور عالی محکمه کې د خزو د پیغلتوب یا ورجنټی طبي معاینه لغوه کړه. هغه دا کار سپکو باله او ویل په دې عمل سره د جنسي تیریو ښکار شو خزو او د تورن خزو عزت ته زیان اوړي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته د کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتبالو اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل د سفارت غیر ضروري کارکونکو کولای شي په خپل خوخه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. روس له هغه چې روسیې د اوکراین پولیس ته څیر مخبل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابې خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان لخپلی دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا ورکړه. د ویلي د ملي بحران پر مال پر پالیسي د نفوذ د ندرلودلو لپاره لخپلی دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سټ پرون په یو اعلامیه کې د پوینا ویلي ولسمشر پوسنوي بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد سره مخامخ دي پر محلي او بهرني پالیسي د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. ناشپې تکلن سرکیزیان ویلي دا پرې کړی د احساساتو لمخې نه ده کړی بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو لپاره د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالي سیمې نګورنو خرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږونیو د جګړې پر مهال د 2000 کال هغه جګړه د روسي په منځګړیتوب د سولې د موافقې لپاره پای ته ورسیده.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو د خبرونه تموز احمد تکل هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوام کې په راپورونو کې به واوري. طالبان نن په اوسلو کې لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت پلاوی لومړی ټوپونه بل امریکایي پلاوی سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوی پیسو پر بیرته خلاصولو د تور
په کونار کې په یو لاریون کې د عامه تاسیساتو د رغونې غوښتنه.
دا پل خوش پیته متره او غدواله لري 20 متره دا ولیدل طبيعي چې دابونه دی وچینه.
د کندوز خلک بیا د لو یو لارو له خرابې نه سر ټکوي.
د کلی سرکونه لاڅ چې ان ولسوالۍ څخه ولایت ته غزیدل سره کملانه دی پوخ.
او د نړیوالو د مرستو په ویش کې له بی عدالتۍ څخه شکایتونه.
داسې کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغه کسانو دوه درې کارتونه خستي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خبريږي. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د پلاوی او لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وای په دې خبرو کې دوی لمړی ټوب له تورو نوملرونو د خپل مشرانو د نمونه ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادي دل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي تو ماس ویست ویلی دی چې خپل متحدینو سره هڅه کوي چې د یو باثباته او ټولګډون افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسي وړاندې کړي.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لیدزو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دوی مورز ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی لزنیو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خزو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبري وکړي. لدی خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو خزو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا امیری د ناروی غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو خزو د حقوقو په اړه خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو ته دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبری اژانس په حواله دا خبرې د بندو دروازو تر شا ورشوي خو منس پانګو په کې د شویو بحثونو پایلې رسنیزه شو. د اوسلو د دریو ورځنۍ غونډې یو مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې. چنن او سبا پر طالب پلاوی لویدیزو ډیپلوماټانو سره خبري کوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او زینیونورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی ولې طالب پلاوی سره نن او سبا خبري او بحثونه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي لالوی د ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوی لومړیتوبونه بل امریکایي پلاوی سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوی پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګه د تور لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې سیم پراختیا او تقویه وګومي مګم دا به د اجنډا اساسي ټکی.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ټوماس ویست له ټویټونو ښکاری چې د دواړو خواو لومړیتوبونه یو ډول ندی. خغلی ویست په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دوی خپل متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشری ناورین ته رسیدنې په لټه کې دي او طالبانو سره به د خپل اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. اوس پښتنه دا ده چې طالبان به په افغانستان کې د ټولګډون حکومت جوړېدو ته غاړه کېږدي. شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبان د خپل پالیسۍ او لدې ویلې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او وضع شوي شرایط بلا اوږده شي دا غوښتنې نه مني.
دا په دې معنی ده چې طالبان د مذاکراتو دروازې خلاصې ساتي، خو قطعاً په دې معنی نه ده چې طالبان دې هغه څه چې امریکایان په ذهن کې یا ځینې اشخاص په ذهن کې لري چې دوی به بیرته هیواد راستانه شي او د تیر په څیر به لکه د اشرف غنی او ډاکټر حامد کرزي صاحب د حکومت په ډول به دوی ته امتیازات او مکافات او مجازات ورکول شي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې کوم داسې څه په ذهن کې لري او یا دې ته آماده وي.
په ناروې کې د افغانستان د سیاسي لغښت او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکینی جمهوري نظام سره هم یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل، خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل. یو آن دا هم دی چې لویدیځې نړۍ پر طالبانو خپل اغېز له لاسه ورکړی او د جمهوریت له سقوط وروسته د سمسمکي لپاره هغه ډول خبرې چې دوی یې غواړي پایله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه خلکو د یو لاریون پترس کې د خپل سیمې د یو ویجاړ خونځي او د سیمې د یو مهم پله د بیا رغونې غوښتنه وکړه. دوی ویل چې پولې سیلابونو او د لیسې ودانې جګړو ویجاړ کړي او اوس جوړولو ته اړتیا لري.
دا د ناړې ولسوالۍ اړوند ساو او د نورو سیمو د سلګونو لاریون کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوی پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وای پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پریوتې چې دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خنړی سیلاب په وجه دا د منځ لار اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهره ترتیب کوونکې حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متر اوږدوالي باندې جوړ شوی چې 240 متر سیلاب سینت غرزولې او یوازې 40 متر پاتې دي. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتګ کول او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځي او تراتلل.
دا پل 25 متر اوږدوالي لري. دا پل 240 متر دا ولیدل طبيعي چې دابونه دی وچنا او توپانونه دی وچنا دا یو پای ورسېدل دا یو پای چې شتون لري وس روغ دا دا 40 متر دا د حکومت نظام دا خواهش ده چې دا پل زمونږ لپاره جوړ کی تر څو زمونږ ولسونه زمونږ د 250 کلو خلک او وګړي او زده کوونکي په خپل وخت باندې خپل زده کړو ته ورسیږي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېښې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي وو، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپینګیری راغلی و، هغوی هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کې او توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړې ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامي یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو، پراپور کې مو د کونړ د ناړې ولسوالۍ د خلکو د ستونزو جزئیات اوریدل. د کندز ولایت د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابۍ نه شکایت کوي او له طالب چارواکو غواړي چې دا سړک په اساسي ډول جوړ کړي. دوی وایي اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک له حاکم نظام څخه غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي.
د کندز ولایت د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د تیر نظام په وخت کې په میلیونونه ډالر افغانستان ته د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم راغلل، خو لا هم د یادې شوې ولسوالۍ سړکونه خامه دي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغې لارې موټر چلوونکی نظر محمد چې 40 کاله عمر لري ازادۍ راډیو ته وویل،
د ارچی د قندوز په لین باندې ډرایور یم. موږ په دې لین باندې چې بارانو شي دونه اوبه جمع شي چې تګ نه کیږي، ډېر مشکلات سره مخامخ یو. سړک دونه ډېر زیات خراب دی او موږ ډېر مشکلات سره یو. موږ سچ مریضی چلته رسو داغه مشکلات زیات شوی، نو زر تر باید زموږ د دې سړک غور وشي.
د دوی د خبرو له مخې د دشتر چې کندوز د لوی لارې خرابوالي له امله دوی په وخت سره خپل ناروغان روغتون ته او دغه راز خپل کرنیز محصولات بازار ته نشي انتقالولی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی نصرالله وصال وایي،
د کلی سرکونه لاڅه چې ان ولسوالۍ څخه ولایت ته غزیدل سره کملانه دی پوخ. کله چې باران یا واوره وشي په سرکونو کې لوی لوی ډنډونه جوړ شي، بیا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. تګ راتګ بالکل ناشونی وي. د ولایت او ولسوالۍ ترمنځ شاوخوا یو ساعت لاره ده، خو موږ د سرکونو د خرابۍ له وجې شاوخوا دو نیم ساعت موږ تګ راتګ رسیږي.
د دشتشرچی ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک جوړېدو ته ډېرې هیلې لري او له طالب چارواکو غواړي چې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. د دشتشرچی د بازار یو تن دکاندار احمد زهیر هم ورته خبره کوي،
کله چې باران وشي یا کله واوري لار ډېره خټه، زه ډېر مشکلات سره مخ کېږم. هر وخت چې زه په کومه لار راځم په دغه لار باندې ډېره خټه بیا وم لېږم، ډېر مشکلات سره مخ یو. تاسو څخه هیله لري چې لږ یو څه مرسته راسره وکړئ چې موږ غږ ورسوي، چارواکو ته ورسوي.
د دې لارې یو بل موټر چلوونکی 13 کلن محمد انور وایي، د لارې خرابوالي له کبله دغه یو ساعت لاره په دوه نیم ساعتونو کې وښي او ان ځینې وخت موټر یې هم اوارز کوي.
بیا در ما دریورای لاین قندوز هستیم تا هرچی میریم میاییم تقریبا یک ساعت راسته.
زه د کندوز هرچی ترمنز موټر چلوم، کابو یو ساعت لاره ده. خود سړک د خرابوالي له امله موږ کابو درې ساعته مزل کوو. لاره دومره خرابه ده چې ځینې وخت آن ناروغان د لارې په اوږدو کې مړه کیږي. طالبان باید زموږ د ولسوالۍ لاره په اساسي ډول ورغوي.
د کندوز سیمه ییز چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د امریکې له لوري د افغانستان شتمنۍ کنګل کېدو له امله نړیوالو مالي ادارو هم د مرستو لپاره ځانګړې شوې پیسې کنګل کړې دي او له امله یې په هیواد کې د زیات شمېر پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د شیرچی ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د پخوانی نظام له لوري د دغه ولسوالۍ عمومي سړک یو اندازه قیر شوی وو، خو د جګړو له وجې د یاد سړک کارونه په ټپه ودرېدل. نوموړې ولسوالۍ په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د سختو خونړیو جګړو شاهد وه او د ارشي اوسیدونکو ته یې د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي تاوانونه هم اړولي دي.
تاسو لا پیغامونو
ما د کندهار سړی کنيولې ده. زما یو بېم تاسو مخ نه شات مې نه ورکی ده. خدای نه بیری زه یو پښان پرې ده. یا دونه لرم بچا لرم دوه ډیر سوال کوند شوزه یم ولې به خدای و بیری د کفار په شپو کې ورکولې پیسې وسې نه راکې چې مر کيان لاړه مسکر دا له وتم طالب دا له وتی خو دواړه مسلمانان دي. موږ مسلمانان خو یا به دې څنګه سره کول مرمیان او شام په مشکې مشتلې بمان په مشکې مشتلې خو دا دې ګډان کړ چا ګډان کړ.
بخ محمد غزنی ولایت اندل ولسوالۍ د برندو یارو کله خبرې کوم د مرستو په باره کې. دا کومې مرستې چې راځي دا دلته د کلو په حساب باندې په کلي کې چې څوک یا روپۍ ورنه کړي یا رشوت ورنه کړي او یا یې وایستنې هېڅ غریبو خلکو ته لاسته نه ورځي. ما دا پیغام به چې واورېدل شي او بیا کوم خلک چې په کلي کې دغه شي خلک دي هغوی د ځانو په نامو باندې راباسي وایي زه ضرورت هم ورته لرم خو چې په خوښه یو خل پسې ورکوي غریب خلک دي نه چپیلي د دې په طبیعت باندې وایي چې د دغو باندې غور وشي.
ګلپات د کونړ د ولایت نه رمازر شوی ما سمرخیل ګجران ولر سرته پړه کې پروت یم. په ماجرت کې د جنگ په وخت کې راغلی ما نه په مخکینی دولت کې موږ هر چا حیاتي وکړل رژیم کلی دي انصار دفتر ته نه په مخکینی دغه کې موږ دغه چا وکړل نه په دې وسط دولت کې مجبور یو په ولګ یو د تندې او سخت حالات سره مخامخ یو.
ز
زیات ته خوش خبرې کوم. عرض می داد چې اول خدای زاده رادونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول لازم ما پیغام حتمن د امارت اسلامي په مشرانو باندې واوري، ځکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سل په سلو کې واوري. زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، مشران مشران خلق شته دی. ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي؟ په کونړ کې پابل اورځي ماشومان وجل کېږي، واړه واړه ماشومان خپلو سپوپو کې ځای ورکړی دی، په سرکو باندې ولاړ دي. د الله رب العزت دا خو اسلامي امارت دی، دلته خو د مسلمانانو حکومت دی، دلته خو شرعي نظام دی. تاسې د قرآن آیتونه نه دي اورېدلی چې وایي څوک د قرآن نه علاوه فیصله کوي؟ د قرآن آیتونه هغه کافر دي. ولې داسې کوي؟ قرآن ته مخه کوي، حدیثو ته مخه کوي. دا څنګه ژوند روان دی؟ څنګه حالات روان دي؟ په دې حالاتو کې انسانان مري، انسانان د خېږي تپوس نشته. زه خواهش کوم چې دا زما پیغام تاسې مشران واورئ او دا خپل صفوف اصلاح کوي او د اسلام په رڼا کې، د دین په رڼا کې د خلکو ته خدمت وکړي. دا خلک ګونګیان خلک پراته دي، مسلمانان دي. ګوره هغه حکومت په څونه ظلمو که فاسق او فاجر حکومت و، اوس په څونه ظلمونه، نو الله رب العزت ته به څه جواب ووایي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د غزنی او ځینو څنګلورو ولایتونو اوسیدونکي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د روان کنفرانس لپاره خوشحالي ښیي. دوی وایي دا ډول غونډې او کنفرانسونه په هیواد کې د روان سیاسي او بشري او روغتیايي ناورین مخه نیولی شي او ستونزې هوارولی شي. په ناروې کې روانې درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت هم هیلمنی او خوشبینی ښودلې ده. نورحال په دې اړه په دې راپور کې
دا طالبانو د حکومت استازو، افغان مدني فعالانو، خبريالانو، مرمن او نړیوالو ترمنځ وروستي ملاقاتونه، غونډې او سیاسي حالې ځلې. دغه ملاقاتونو، غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د غزنی او جنو نورو ولایتونو د ډیری اوسیدونکو خوشحالي او خوشبيني. دغه کسان د دغه کار ستاینه کوي او وایي کېدای شي له دغه ډول ناستو او ملاقاتونو سره هیواد له اوسني بشري ناورین څخه راووځي او د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز بهتري لور ته ګام واخلي. دوی د دغه سیاسي غونډو او ملاقاتونو له جملې څخه یوه یې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د غونډې جوړېدل یادوي. دوی وایي په اوسني وخت کې د هیواد ډیری خلک له سخت اقتصادي فکر، د خوراکي توکو له کمښت، بې ساري ګرانۍ او روغتیايي ناورین سره مخ دي، چې له امله یې د طالبانو حکومت له سختو کورنۍ او بهرنیو فشارونو سره مخ دی. دوی په دې باور دي چې د طالبانو حکومت نړیوالو غوښتنو ته غاړه ږدي او بیا نړیوال ورسره بشري مرستې کوي، نو له دې سره به خلک له اقتصادي فکر، د خوراکي توکو له کمښت، روغتیايي ناورین او تر څنګ له ډیری نورو ستونزو څخه خلاصېږي. خو دغه ټولې چارې به په دغه ډول غونډو کې هواریږي. عبدالباری حمیدی په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دای وای هله لرو چې د افغانستان بشری ناورین ته لا سیاسي لارې حل پیدا شي.
د طالبانو په درو ورستیو کې بهرنی هیوادونو ته سفرونه کړي، وایي سره غونډې نیولې. دا به د افغانستان په بشری ناورین او صحت په برخه کې ډیر مثبتې پایلې ولري. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د افغانستان هر مسله، هر موزله لاندغه سي لارونه، سیاسي اړیکو نه حل سي.
غزنی او تر څنګ څنګلوري ولایتونه تیرو شل کلنو جګړو سخت ځپلي او ډیرای اوسیدونکي له عمل له ستونزو سره مخ دي. اید محمد سیال بیا په پکتیکا ولایت کې یو فعال ځوان دی. نوموړی په دې باور دی چې سیاسي اړیکې او دغه سیاسي اړیکو له لارې افغانان له اوسني هر اړخیز بد وضعیت څخه ژغورل کېدای شي.
په افغانستان کې چې وروستي کوم تحولات رامنځته شوي دي، ستونزې او مشکلات هم ورسره رامنځته شوي دي، لکه اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده، یو ډول ناورین ده په افغانستان کې. خو بیا دې ته زیات خوشبینه یو چې په دې وروستیو کې طالبانو له ځینو ملکونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړې دي. د هغه له لارې غواړي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین مخه ونیسي. دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه یو، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظري له لارې هیڅ نه کیږي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګې سیمې اوسیدونکی شفیع تنګیوال هم سیاسي حالو ځلو ته خوشبین دی. نوموړی وایي دغه ډول سفرونه، غونډې او اړیکې هیله بخښونکي دي.
کومه غونډه یا کانفرنس چې اوس مهال په ناروې یا اوسلو کې د طالب چارواکو، موږ یې په نیک فعال نیسو. هیله ده چې هیله بخښونکي خبرونه ولري. داسې غونډې یا کانفرنسونه د طالبانو او خارجي هیوادونو ترمنځ لا اړیکې د مثبت ګام په لور څرخوي.
خو ځینې نور کسان بیا هم د طالبانو دغه غونډو او سیاسي هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، چې یوې هم په غزنی کې د منار مدني ټولنې غړی امین الله بهار دی.
په ټوله کې د اوسلو په څیر کانفرنسونه ممکن د افغانستان په خیر تمام شي، خو متاسفانه چې طالبان د خپل حاکمیت په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سټیج دا ډرامه مخ ته وړي. نه د بشر حقوقو ته ژمنتیا شته، نه د بیان ازادي شته، او نه هم ټولنیز عدالت موجود ده، او نه طالب ورته په راتلونکي کې ژمنتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د ناروی هیواد په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د حکومت استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او ځینو نورو نړیوالو مطرحو څیرو ترمنځ یوه غونډه پیل شوې چې تر سې شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د حکومتي ستونزو ترڅنګ د بشري ناورین پای ته رسیدل او سیاسي ډیالوګ ته لاره هوارول په پام کې نیول شوی دی. که یوې خواته دغه غونډې ته د افغانستان ولسي وګړي خوشبین دي، همداسې د طالبانو حکومت هم چې تر زیاتو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی خوشاله دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو،
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
د طالبانو د حکومت رهبری له تیرو شاوخوا 15 میاشتو څخه په خپلو خبرو اعلامیو او وینا وکي له نړیوالو سره د شو اړیکو ټینګولو، ګډو حکومت جوړولو او هیواد له اوسنی بحراني ناورین څخه د راستلو ژمنې کوي، خو بریالي سوي نه دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
در سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرو، د سپورت نړۍ او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام. خو اوس د خبرونه ورستی راپور ته پام وکړئ. یو شمیر مدني فعالان وای افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لښخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوی او اړیکو رنۍ ترې بې برخې دي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکو له دغه مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. ها خلکو ته چې پرښتینه ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلې، که رسیدلې هم دي ډېری کمې دي.
د دغه ناستې بل ګډونوال شریف وطن دوست هم ازادي راډیو ته ویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي، یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي، او هغو هزارګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکو هم ورته ادعا ویلري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د ګزار یا د منطقي وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان دمرسی خپل خپلوانو ته بیشی دمرسی خلکو ته نه رسیږي دوی رسنۍ ته دروغ وای خلک لوګي سره مخ دي خلک لوګي مري او حق حق درته نه رسیږي
ګرسنګي میمره
و موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم را واخلو خو زموږ پښتنو د ځواب را نه کړ خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دور وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمه کې لمړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې اونیس پروګرامونه خبريږي خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای په اوسلو کې د اولت طالبانو سره خبري کوي د سر صلیب کمیټې سکرتر جنرال برانتا پیلانډ کابل ته تللی او هلته ژمنه کړې ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره به روغتیایي برخه کې عمدارنګه د کارکوونکو د معاشونو په ورکړه کې مرستې وکړي په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی دی د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه پنځوسوره مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره شل امتیازونه ترلاسه کړل نن په پاکستان کې د سترې محکمې د یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک د لوړې مراسم ترسره شول عائشه ملک به له شپاړسو نارینه قاضیانو سره د پاکستان د سترې محکمې غړیتوب مخته وړي دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي بې ساری اقدام بلل کیږي او د امریکا متحدو ایالتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنۍ غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ
لوبو لمیدانه
which is at blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ازادي رادیو تستړي مشهید لوبو لمیدانه په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ و وسی په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ د دریو یورجنیو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه افغانستان وګټل او هالند ته په شپږ دیرش منډو باندې ماتې ورکړه د لوبه د افغانستان په کوربه توګه د قطر په پلازمینه دوها کې تر سره شو افغان لوبډلې د ټولو 500 سورونو لوبې وروسته د اته وکټو په ځان 222 منډې وکړې او هالند ته د 223 منډو هدف وټاکه په ځواب کې هالند لوبډله ونتوانید چې دغه هدف پوره کړي او د شپږ دیرش منډو په توپیر باندې دا لوبه وبله اخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ځوانان د ورلد کپ سیالیو کې چې په ویسټ انډیز کې روان دي د پاکستان په وړاندې باندې 13 ورځې ماته ومنله لدین وړاندې ټي ان جی لوبډلې ته ماته ورکړې د افغانستان لوبډلې به یو بل لوب هم لري او دا به د زیمبابوي سره تر سره کیږي که له زیمبابوي نه دا لوب وګټي نو افغان لوبډلې به د سیالیو دوهم پړاو ته ځي په همدې مسایلو باندې به د کرکټ لیکوال او د افغان کرکټ له څارونکي بختیار ساحل سره خبري ولرو یو بار بیا هر کله درنو اوریدونکو له کوڑان د مچ یادونه وکړه د افغانستان او د هالند د کرکټ د لوډلو ترمنز سیالي روان دي یو لوب افغانستان غټلې ده او راتلونکو دوه لوبې د غټي حد سبا کیږي دا شان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله هم په نړیوال جام کې لوبيږي الته یو لوب غټلې ده د پاکستان په وړاندې باندې بل لوب بایللې ده د راتلونکو نړیوال شلوري ته جام لپاره هم مهالويش اعلان شوی دی چې افغانستان لوکوم لوبډلو سره په دې سیالیو کې مخشوي دي د ټولو مسایلو پاړه باندې همدا شیبره سره د افغان کرکټ څارونکو بختيار
ساحل د ټلیفون په لیکه باندې ملمه ده لدنه به اور ساحل صاحب ډیره زیاته مننه کور مودان چې موږ بلنه مو منله کپایل نیدرلند سره سیالیو کو افغانستان 13 ورځ نیدرلند لوبډلې ته د شپږ دښمنو په توپیر باندې ماتي ورکړه سره لدی چې افغانستان کوربه دی د سیالیو او فکر کړي چې خای هدف لوړ ورکړل شي 223 منډه هدف آیا فکر نه کیږي چې لاهم د بیټینګ په برخه کې ستونزه لرو
د نیدرلند پر وړاندې د افغان لوبډلې لوبړنۍ بریا رښتیا هم مهمه و را روان دواړه لوبې به ارزښمنې وي ځکه د هرې لوبې په سر لس نمرې دي خو هغه څنګه چې فکر کې د او په کار و افغان توپ وهونکو هغه سي توپ وهنه نه وکړي ټارګیټ د دې وړو چې نیدرلند وکړي شي دغه هدف پوره کړي خو بیا هم په زړه پورې توپ اچونه د راشد خان او مجیب الرحمن او یمین احمد ځین لوري چې دوی مقابله لوبډله پرې نه خو د هدف پوره کړي د راشد خان پرشر او د مجیب پرشر په هر لوبډله باندې وی بیا په دغه سي اسوسییټ ممبر ټیمونو دویمه درجه ټیمونو باندې دغه تاثیرات لګډیر وی امغه تاثیرات لوجه افغان لوبډله دغه لوبه وګټله د اشمت لمړنۍ کپتانی هم و موسم هم ډیر زیات دا سی و چې د ټیسټ کرکټ موسم یعنی شمال ډیر زیات او آتا په وکټو د پاسه بلزونه نټینګېدل نو په دغه سی کنډیشن کې توپ وهنه کول یو څه ستونزمن وی دی کې شک نشته خو بیا هم کېدلای شو چې موږ خطو وهنه وکړو دغه یو ستراتیژي دغه یو فکر چې په افغان لوبغاړو کې لپخواره یې موجود ده یا سټاپ او یا غټ شاټ دغه ستراتیژي چې موږ بدل نه کو موږ باید د سنگل ډبل یوې منډې دوه منډو په ستراتیژي سره مختلف شو نو موږ به وکړو شو چې هدف تر 200 یا 300 پورې ورسو
د اوپنر په توګه باندې د رحمان الله ګورباز لوبول څه فکر کوي یو خبرې کړو په داسې حال کې چې نو موړې د لند فارمټ د لوبول لپاره یو خلوب غاړې بلل کېدی شي چې تیزی منډي وکي د تیر ورځې په لوبه کې هم یوازې اتم منډي وکړ او وس وزید فکر نه کوي چې د دې پر ځای باندې یو بل خو اوپنر کېدی شوی په دې لوبو کې خزلې دلای وای
رحمان الله ګورباز په کار دا په یو ورځ نه سالو کې هم دغه لوبول په کار دی اگریسیو لوبغاړه د خپل لوبډله تور کی نو لوبډله به بیا دغه هدف لپاره لاړ شي رحمان الله ګربز او ورسره عثمان غنی دا دواړه باید دوی ته لک چانسونه ډیر ورکړل شي لکه نور اوبنران ته څومره چانسونه ورکړل شي دي عثمان غنی او ګربز هم حق لري چې لک تر لګه پلس وډي اي میچونه کې دوی باید چانس واخلي بیا د دوی پرفارم وکړل شي که خنو نور لوبغاړي دی راوستل شي
او دراتونکو دوه لوب لپاره ستا په نظر باید ته پلان چوي
مهمه خبر هم دا ده چې دوی د میډل بیټسمنانو د ټاپ آرډر بیټسمنانو ډیره خطو په نه وکړه په میډل آرډر کې باید زموږ تو په هون کې هم ذمہواری واخلي چالتن نجیب زدرانو ګلبدین او دغه لوبغاړي دي زه بیا یو نظر لرم چې د شاید کمال په ځای باندې قیس په لوبډله کې په کار ده یا کده شرف الدین په ځای باندې من قیس لوبډله کې واچو د دې شرف او د شرف او شاید کمال په لخوانه به یو کس په دولو بول شي قیس په لوبډله کې په کار ده ځکه که موږ یو بل صحیح سپینر ولرو په لوبډله کې فکر نه کوم نیدرلند به موږ نه ډېرې پاسانه منډې وکړای شي
مننه ساحل صاحب کرا شو د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله ته 13 ورځې د پاکستان په وړاندې باندې لوبه وبایلله خو لدی وړاندې پینځه ته ماته ورکړی و د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله چې په تیر نړیوال جام کې د پاکستان په شان نور لوبډله هم ماته کړی وي آیا دا ځل فکر کیږي چې لوبډله کمزور انتخاب شوی دا او که نه کوم بل لامل کېدلی شي
د 19 کلونو ځوانانو لوبه رښتیا هم د تیر ورځې لوبه ډیره مهمه لوبه وه د پاکستان لوبډله خطو په هنه وکړه یعنی په ډیر ستراتیژي سره په ډیر ښه فکر سره کم پلان چې دی غوي وو هغه پلان کې غوي ډیر بریالي شول کڅه هم په یو شیبه کې و ډیر شمه ورو او دغه لوبډله نه منګ شپګ لوبغاړي په یو سل دریا وسو زولیو خو د هغه سخت شیبه نه دوی وکړه شو د دوی نهم نمبر بیټسمن رانه او لوبډله تر 240 منډو پورې ورسوله یعنی دا یو ستراتیژي او یو پلان او یو پزان باندې باور او د خپل په خپل ورتیا باندې باور چې دغه لوبډله درلود او د یو خل لوبډله د فل ممبر رښتیا هم د یو غټ لوبډله په چیرته په هنه وکړه او 240 منډه هدف ټاکل په دی لیول باندې په جونیئر لیول باندې دا بیا پوره کول اسانه نه وي. زمونږ د لوبډلې پایل هم ډیر ښه وو، خو زمونږ اوپنرانو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، هغه د سینیئر لوبغاړو په توګه باندې یا سټاپ او یا غټ شاټ، هغه د سنگل ډبل لوجې چې مونږ تر ډیر شمه اوره پورې ونه شو کړی چې مونږ خست لوبه وکړو، یعنی ښه سنگل وکړو، د سې ډیر ډاډه لوبه وکړو. که څه هم اوپنر وروسته بلال سیدی د توپهنه کوشش وکړ خو بریالی نو، بل د مزما د کوچ ستراتیژي نه وه خوښه چې هغوی یو نن پروفیشنل بیټسمین راوسته د اوپنر په توګه ننګیالی خروټ هغوی ولوبو. هغه یو بالینګ آل راؤنډر ده، په هماغه شپږم اووم پوزیشن کې یو نیم شاټ ماټ وهلی شي، خو د اوپنر په توګه هغه راوستل دا ډېره غلطه پرېکړه وه. په تېره لوبه کې میثاق رحیمي اوپنر وو، باید په دې لوبه کې هغه اوپنر وای. نو یو اوپنر چې هغه یو وینډ ساتي بلال سیدی او میثاق رحیمي کولی شو غټ شاټونه ترسره کړي. که موږ ښه پیل کړی وای، لږ زره تیز پیل هم کړی وای، دومره بوج په موږ نه راته. زما د کوچینګ پالیسی نه ده خوښه، دوی د ایشیا کپ کې هم دغسې غلطۍ وکړي، دلته هم دغسې ورته غلطۍ لګیا دي کوي، خو بیا هم هغه لوبه تر اخره پورې لاړه. دا مهمه خبره وه چې لوبغاړو بالاخره له ډېر سټرګل نه وروسته لوبه تر اخره پورې، یعنی تر اخره پورې امید د دې و چې دغه لوبه به نتیجه ورکړي. بل لوبه افغان لوبډله له زیمبابوې سره لري په ګروپ کې، که زیمبابوې نه لوبه وګټي نو بیا به کوارټر فاینل ته لاره پیدا کوي، نو پاکستان او افغانستان به دویم پړاو ته لاره پیدا کوي. که خدای نه خواسته زیمبابوې نه میچ وبایلو نو بیا به موږ کور ته ځو. د دې لوبې د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډلې انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خاص ستراتیژي نه و، وسم خنه ده، یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه دی پروفیشنل لوبډلې غوندې باید موږ لوبېږو، موږ باید تجربه په هر ځای کې ونکو.
او د ورستۍ پښتنې په توګه په روان کال کې د شلورونو د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شوی، د افغانستان د استرالیا نیوزیلند او انګلند سره په یو ګروپ کې ځای شوی دی. دغه درې لوبډلې سره لري چې دغه ورکپ به هم په استرالیا کې وي، استرالیا به کوربه وي، او دغه ځای کنډیشن هم دغه درې لوبډلو لپاره ډیر ښه دی. څه فکر کوي چې کرکټ بورډ ته څه پکار دی تر څو په دې سیالیو کې خلاص سره وړنې ولرو؟ لا هم لږ تر لږه پنځه شپږ میاشتې وخت د دې لوبو لپاره لرو.
روان شلوریزو نړیوال جام لپاره چې کوم مهالویش اعلان شو، رښتیا هم زمونږ ټول د هغه لوبډلو سره لوبې دي چې هغوی د هغې کنډیشن یا د انګلیش کنډیشن لوبډلې دي، که آسټرالیا ده، که نیوزیلینډ ده، که انګلینډ ده، د هماغه کنډیشن ټاپ لوبډلې دي. له دوی سره به شلوریز کرکټ کول اسانه خبره نه وي، خو زمونږ اوس نه کار کول پکار دي په لوبډله باندې، د لوبډلې په ترکیب باندې کار کول دي، د هغه په جوړښت باندې کار کول دي، او هغه لوبغاړي لیګل پکار دي چې مونږ وپوهیږو دا فټ دي. د آسټرالیا غوندې ملک په کنډیشن کې فټنس ډیر مهم رول لري، په هغه کنډیشن کې آؤټ فیلډ ډیر تیز وي، که ته ډایو نشي وهلی، که ته فټ نه یې، ښه فیلډنګ نشي کولی، نو ته نشي کولای چې لږ تر لږه د 200-200 منډو هدف مخه ونیسي. نو په کار ده چې فټنس لیول کې ډیره توجه مونږ وکړو، او هغه لوبغاړي مونږ هلته ولېږو چې هغه د ټي ټوینټي کرکټ بهترین لوبغاړي وي. 15 غوره په فټنس باندې برابر لوبغاړي باید مونږ ولېږو. کزې مزه دغه په تیر ټي ټوینټي ورلد کپ کې زمونږه ته لوبغاړي ان فټ لوبغاړي وو، دغه سه لوبه کول نه دی په کار کا. زمنګ یو یو بالر کا یو سل شپېتو کې هم بلکې یو هغه فټنس لیول زیرو وي، نو نه دی په کار. منګ باید مکمل لمړی د لوبغاړو فټنس ته پام درنه وکړو، بیا د ټي 20 کرکټ لپاره بهترین پروګرام باید منګ ولرو. منګ باید تر ورکاپ پورې لڅو غوړ ملکونو سره شلوريزي سیالي ونیسو. د دینه علاوه زمنګ شپږیزه باید وشي، او په ډېر های کوالټی باندې وشي. پیچونه باید هغه سي کنډیشن ته په کتلو سره پیچونه برابر شي. دا برابرېدل شي ځکه په دوبۍ کې چې برابرېږي، په افغانستان کې هم برابرېدل شي. د دې نه علاوه میچونه باید زیات شي. زمونږ باید روان دې کال کې شلوریز کرکټ باندې ډېر فوکس وکړو.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه کارکونکو او د کرکټ افغان څارونکو کور مودان ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان خبرونه هم پات رسیږي تر بیا مو په لویو بخون کې سختن اسپارم هر چرته چیاست روغ جوړ خوشاله بری دی اوسه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولي. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلیږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډیر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهیږي، چې دا سی طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلې تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عام اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی، دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره د موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوېستم پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونه فارغیږي. نو د دې 40 سلنه 30 سلنه اله کار ته جذب شي او یا سلنه بیا هم بیکاره کیږي. نو پام دی خطر باندې نو کار څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخ کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نیو مهارتونه زده کړي. داسې نیو مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک پرس کا په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتونه ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب کزوانن غواړي په خپل مهارتونو کار وکړي نو لکم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخر په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي.
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لا تفی له هدا کورنۍ له هدا ځان راغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هرڅ زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه یو فیصده خلکو پانتونونه لوسته. یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پانتون لوسته خو عامه نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه یو فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه جوړ کړی دی. کار زده کړی ده مهارتونه زده کړی دي او هغه پر برخه کې دی افرینی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي اما دنده ده. یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای سي ډیر دي ارسه امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر یو سیستم یو کارخانه یو 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 کار روان ده هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر سوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته اول نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده پوهېږي بلدې باندې متفاوتې کوي په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې متفاوتې زده کړې وکړي ښه مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
Thank you. دی د مرګ په سخت لارو د منزل په نور زما ملګرو ستړی نه یم امیدونه ستړي شي
راقب خود و جانو هست اسرهم ندکڑی راقب خود و جانو هست اسرهم ندکڑی جوند چیم پاتے گزارون استڑی شوی جوند چیم پاتے گزارون استڑی شوی زخمونه جوړنه فریادونه ستړي شوي زخمونه جوړنه فریادونه ستړي شوي